نظر شماست.
سلام اته بجیشو په رواني وسات کې درسي سات خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات تجمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرتر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وکړي او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو ټولې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي، او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د طالبانو دغه اقدام پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیره پنجشنبه ویلي وو هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هره ورځ لا تیا تر 100 پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ کوو، خو احمدي وایي چې دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقيف کې ساور کړی و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 6 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقيف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شوی افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي رادیو ته وویل
د ډېرو کوششونو اور الوزلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، دغه نفس د تورخم له لارې افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزې کاکړ په وینا د دغه افغان زوی لا هم په کراچۍ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته یې د لېږدولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سړک غاړې بم په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د رویټرز اژانس تر راپور له مخې دغه 14 پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په چمکالۍ سیمه کې شوې. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي سلیم مروت وویل د 14 هدف پخواني 15 افراطي وسلوالو چې تازه له حکومتي ځواکونو سره ملګري شوي دي. د ویلي په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی. په جنوبي وزیرستان کې د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي د روسیې د حملو له کبله د اوکراین د انرژۍ سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی. شمیحال پرون په دې باب زیاته کړه، یوازې د نومبر میاشتې پر 15 د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې 100 راکټي حملې وشوې. تر دغو حملو وروسته په پلازمینه کیف، خارکیف، ژیومیتر، لیفیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره نږدې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شول. کرملین وایي د دغو حملو علت روسیې سره خبرو ته د اوکراینی لوري نه لیوالتیا ده. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخبارات لخوا هر ورځ پخواني پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان له ترکیې غوښتي چې افغان پناه غوښتونکي دې په اجباري ډول له خپلې خاورې نه باسي.
Although Turkey has
کته هم ترکیه په نړۍ کې د پناهغښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. د دې تر څنګ درسي ساعت خپرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو د غوګیست په روانه خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. که ماشومان لري چې د خوانځي وي، نو په کار ده چې د دې خبرونه اوریدو ته کېنوي. اوس هم راځو راپورونو ته. په افغانستان کې د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بېلابېلو پلمو نیول کېږي، یا تر شکنجو وروسته خوشې کېږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کېږي. د افغانستان په ګاونډي او نورو هېوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بېوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي. خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو ادعاګانې ثابتې کړي.
د جمهوری نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي، وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندېښمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ په خواري پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي، تر څو ورځنۍ شکنجې او هل ډبولو وروسته مړي په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې ساري له تنه جلا کیږي. او دا د تاسف خبره ده. په سلګونو افسران او سرتیري نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کېږي. یوه بېلګه په کندهار کې د پولیسو افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی و او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی و د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هېوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخواني پوځیان حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي. موږ د ملي اردو سرتیري ته چې په ګاونډیو هېوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه راواخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چې وي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي. خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دي، وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یوه ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمي امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-40 ورځنۍ شکنجې او د 1.5 لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوشې کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډار سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناست دي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله واله مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیله من یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي یې وایي هیڅوک یې غږ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا لوړ رتبه افسر دی نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا سی اسناد مونږ نه لرو چې د پخوانیو پوځیانو یا کنسلدارانو وژل تایید کړي. یو کله کله افواهات وي، یا داسې وي چې ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمې او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه پی وکړي نو خو شخصي موضوع یو وخت کار هم کړی ول یو پیښ هم شوي سیاسي اړخ نه لري د دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژنې موضوع خو یوازې موږ نه تاییدو داسې پیښې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې شاوخوا 3.5 لک ښودل کېده دړېورې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپلو لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یوه کانفرنس ته ویلي وو افغانستان نور لوی پوځ ته اړتیا نه لري.
و موریدل چې د افغانستان د تیر جمهوری حکومت تم نتیز وکونه وای لو عمومي بخنی سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو لا درک کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرت اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې له زیات شمېر میرمنو سره لیدلي او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. یوناما په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د امریکا او برېټانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د طالبانو خوا په وروستیو کې د معترضو میرمنو نیول د هغوی غږ نشي چوپ کولی بلکې د دغه ډول نیولو اغېز پر ټولنې زیات دی. خو د طالبانو حکومت بیا د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقونو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیری افغان میرمنې د خپلو حقونو غوښتنه کوي او له دینه نه پشا کیږي. د دې خبر پاڼې په حواله یو نما چې لتی ریوی ونی راهیز په افغانستان کې له زیات شمیر میرمنو سره د طالبانو لخوا د وروستیو محدودیتونو په اړه خبرې کړي. دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او لټولو حقونو نه برخمن کېدل د دوی حق دی. په دې خبر پاڼې کې ویل شوی چې افغان میرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یوناما په خبر پاڼې کې همدارس ویل شوی چې افغان میرمنې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یوناما له چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنځشنبې په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترضه میرمنو د نیول کېدو پر دوام خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کوونکی فریکس اکرسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې شمېنې نه دي عملي کړې او دا به د دې لامل شو چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دوی کړي ژمنې پوره کړي او نړیوال هیوادونه دې په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتونکو چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه به مثبت لیدلوری ولري. دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید ده او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي. کله که اعتماد او اړیکې وي بیا سو تفاهمات او هغه ذهنیتونه تغییر کوي چې څوک یې خوانه د ویرې احساس ولري.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه میرمنو د نیول کېدو تر څنګ تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو کې د میرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پرېکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. بلخوا د ښځو ځینې فعالان وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیه کوپی چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر لیکلی وو د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبي د نیول کېدو دوې اونۍ پوره شوې خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې خپل سره په مرکه کې پوښتلی طالبان ولې د ښځو د غږونو په خاموشه کولو بوختي. هغه ویل
دا چې طالبان ولې د ښځې غږ چپوي او خاموشوي، زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د ښځو د هغه اساسي خاص چې دوی وایي ډوډۍ، کار او آزادي، د دې څخه دوی ډارېږي، ځکه چې دغه خاص د ښځو یا د غوښتنه د ښځو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده، او د دوی دغه مشروع غوښتنې په مقابل کې دوی سل په سلو کې په هر کتاب کې، په هر دین کې، په هر کلتور کې دوی ملامت دي، او هغې دپاره دوی کوشش کوي چې د دوی غږ خاموشه کړي تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنا چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږ کار غواړو، آزادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دا دي چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشري حقوق ده، هغه حقوق چې په ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پرې انکار نشي کولی، باید دغه حقوقو درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي، او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
که دا لړۍ دغسې دوام وکړي، اټکل څه دی چې د ښځو وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په اند که چیرې دا وضعیت داسې دوام پیدا کړي، نو دا واضح خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم به لنډوي، او د دوی نه صرف لنډوي بلکې د دوی مشروعیت مغسې مونږ ولیدل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پېژندلی، د دوی مشروعیت به نور هم په چالو سره مواجه شي، یعنی د پېژندګولي یې یعنی څوک به نه پېژني، او په څنګ کې یې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بالاخره د دوی د دې رژیم دوام ته به خاتمه ورکړي او عمر به ډېر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د ښځو د موضوع څخه تر یو حده پورې ابزاري استفاده کړې ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د ښځو کار کول په قضا کې، هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري یعنی وتل چې دوی وایي چې ښځې پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي، او نه پوهېږم ډېر شیان، هغه نه غواړم چې تکرار کړم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د ښځې هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نګوري، او له بلې خوا نه ابزاري استفاده هم کړې ده تر یو حده پورې. بلې،
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وا چې د طالبانو لخوا پر د ښځو پر فعالیتونو، کارونو او هڅو د فشارونو پر ضد دوی خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې، بل حقوق دې، دا
وایي ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشري حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه کړې. انقری راپور ورکړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او اتو میاشتو کې نږدې 15 سره افغان پناه غوښتونکو له خپل خوري استلې. دغه پناه غوښتونکو د ځمکې لاله ایران یا هم په ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته لیږدول شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري ایستلو په باب اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ د آسیا د برخي مرستیالي مشري پاترشا ګاسمن تیر ماښام د لړم په وشتمه ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید د دغو پناه غوښتونکو د جبري اخراج مخه ونیول شي.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د هغو شړلو یا هم په الوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نه شي.
د هغه راپور له مخې چې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندېښمنونکي ژغونه واوري دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې درو بیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم په یوه برخه کې راغلي. ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې نسی کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنیو له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکیه چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغسې پیښو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګولو ورسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ شزینه غړي ورسره نیوي او ترکیه ته تللی د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره سوي او د پناه درخواست هم نه دي منل سوي. په دغه راپور کې راغلي چې د هر هیواد څخه د پناه غوښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه ونیول شي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت مرستیال په 13 فبراير میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه پناه غوښتونکي په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریه او 300,000 نور د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورنه په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ او د نندارچانو د څارلو لپاره د قماندې او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کامرو کار واخلي. د قماندې او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي. تفصیلي عصمت ساروان راکوي.
اټکل کې چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,000,000 او 2,000,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچانو د څارنې، د نندارچانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغالو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قماندې او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,000,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولی او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هرې برخې متخصصان میشتوي. دوی به د قماندې او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیې تر سیستمه پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2,000 اویا
15,000 نوي
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په لومړی وار په لابراتوار کې جوړه شوې وینه په انسانانو وازمایل شوه. برېټانیایي څېړونکي وایي ډېره هیله لري چې دا مصنوعي وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي. څېړونکي دا پرمختګ د دې لپاره ډېر مهم بولي چې د وینې ځینې ګروپونه خورا لږ موندل کېږي.
په برېټانیا کې ساینس پوهانو په لابراتوار کې جوړه کړې وینه په لومړی وار انسان ته ورکړه. د بی بی سی د نړیوال سرویس د راپور لمخې ساینس پوهانو د دې لپاره چې د انسان په بدن کې دا جوړه شوې وینه وازموي هغو ته څو کاچوغه وینه تزریق کړه. دوی وایي که د انسان بدن یې په وړاندې حساسیت ونه شوت او کار یې ورکړ، دا به په ځانګړي ډول د هغو انسانانو لپاره چې د وینې ګروپ یې په اسانه نه موندل کېږي، یعنی ډېر کم دی، یوه ستره بریا وي. د بریتانیا د بریستول پوهنتون د استاد اشلی توی په وینا د وینې ځینې ګروپونه دومره کم او نادر دي چې شاید په ټوله بریتانیا کې لاستنه ولري. همداراز مصنوعي وینه به له هغو کسانو سره ډېره مرسته وکوي چې د کم خونۍ په خاصو ناروغیو اخته دي او پرلپسې وینو ته اړتیا لري. دا څېړنه د بریستول، کیمبریج او لندن پوهنتون د څېړونکو او د برېټانیا د ملي روغتیا د ادارې د وینې د څانګې د متخصصانو په همکارۍ شوې ده. په کومه طریقه چې دوی مصنوعي وینه جوړوي درې اونۍ وخت غواړي. هغو رضاکارانو چې په لومړي ځل لږ وینه ورکړې شوې د ډاکټرانو په وینا تر اوسه ښه دي او رضایت لري. څېړونکي غواړي چې په لابراتوار کې جوړه کړې وینه یا مصنوعي وینه لږ تر لږه پر سلو رضاکارانو وازموي. هر رضاکار ته به له یوې تر څلور کاچوغو پورې وینه څلور څلور میاشتې وروسته ورکول کېږي. په لابراتوار کې جوړه شوې وینه یوه ځانګړې ماده لري چې څېړونکو ته امکان برابروي څو د انسان په بدن کې هغه تعقیب کړی شي. څېړونکي همداراز وایي چې لا هم ازمیښتونو ته اړتیا ده، خو هیله من دي چې په لابراتوار کې جوړېدونکې وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي.
درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو له پیغامونو
ډاکټر همدار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خاصتا د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر او که د بولدک بارډر وي او پاکستان ملیشي او پولیس ورسره ډېر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډېره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډېره بې عزتي کوي، نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي او نور افغانان صبر او حوصله نشي کولی او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي، نو تر ټولو باید لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د ازموینو وخت را رسېدلی ده، د سالانه امتحانو وخت را رسېدلی ده، نو د ټولو والدینو، مشرانو، وروڼونو مو هیله همدا ده چې خپل کشران، خویندې، وروڼه و مطالعې ته اماده کړي او تشویق یې کړي تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښې نمرې ترلاسه کړي.
نبګورو کې نه کوم سړک شته، کومه لاره جوړه شته، پوه شوې؟ ټول د خپل طبیعت کارونه په ګیرو کې روان دي. خدای دې وکړي ستاسې موږ غږ لوړ پړو چارواکي ورسوي چې یوه دي الباب سیم یا یو کمباره کمپاسې، پوه شوې؟ زموږ دپاره فعاله کړي، د انټرنیټ، واټساپ، خلک ډېر په تنګ زمې کې یخم یو، نو بیا غونډۍ ته منډې وي یا بلې خواته. دغه غوښتنه ده. سلام علیکم.
قریب وخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سره څخه در سره پلین کې یم. نو زما غوښتنه دغه ده، پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به هېڅ دغه ظلم او زور او زیاتۍ پرېږدي. که پرې نږدې پایلې به یې ډېرې خرابې وي او انشاءالله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لاره هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00420211421.
ازادي رادیو ته غوږیست. د رادیو ترڅنګ زموږ خپرونې پر ویبپاڼه هم لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام. ورو ورو وخت 8:30 کیدونکې دي. مخکې له دې چې لاړ شو درسي ساعت خپرونه واورو، تر هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د قطر یو ډیپلومات وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي